السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله مو دېرش دقیقې ده په راپورونو کې اورئ چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر نولسو ته ورسېد په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو خو اوس خبرونه چې رضوان مراد یې لولي
انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په وروستیو ساعتونو کې تر دې دمه 1900 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي دي. په کندوز کې میشتو الماني ځواکونو نن خپل ټول تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل او د پاکستان په قبیلي سیمه شمالي وزیرستان کې نن د سړک د غاړې یو چاودنه لږ تر لږه درې پاکستاني عسکر وژل. انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې په وروستیو ساعتونو کې تر دې دمه 1900 کسانو د ولسمشرۍ څوکۍ ته ځانونه کاندید کړي دي. د ولسمشر کرزي ورور قیوم کرزي هم د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید په توګه خپل نوم ثبت کړ. د قانونو مستعفی شوي وزیر وحیدالله شهراني او ابراهیم قاسمي د نوموړي دوه مرستیالان دي. د ښاغلي کرزي په نوملیکنې سره د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو نورو کسانو هم له هغه څخه مخکې خپل نومونه ثبت کړل. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ازادي راډیو خبریال وای چې تر اتلونکو شیبو پورې به خای نور کسان هم ځانونه د ولسمشرۍ انتخابات ته کاندید کړي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زلمی رسول ډاکټر اشرف غنی احمدزی، د داود خان د ورور لمسی سردار نادر نعیم، سرور احمدی، داود سلطان زوی او حمیدالله قادری د جمهوري ریاست هغه کاندیدان دي چې نن نوم لیکنه وکړه. له دې وړاندې عبدالرحیم وردک، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال، حشمت الله، حشمت غنی احمدزی، دل آغا کودامنی، ډاکټر عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، بسم الله شیر او فضل کریم نجمی هغه کسان دي چې وړاندې تر دې د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د لومړي ځل لپاره د دې هېواد یو شمېر ملي پولیس د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک ته لېږول کېږي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسی ځین یو خبري غونډې ته وویل چې د ملي پولیسو د لېږلو مسأله د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا هم تصویب شوې ده.
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار دی چې افغان دولت غواړي د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک ته یو شمېر پولیس افسران لیږي. دغه بهیر اوس مهال پیل شوی او په دې اړه به افغان حکومت او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په دې اړه خبرې وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د سولې د نړیوال ماموریت لخوا نیول کېږي. په کندوز کې میشتو جرمني ځواکونو نن خپل ټول تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. جرمني چې په 2013 میلادي کال کې د ناټو په چوکاټ کې خپل ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې ځای پر ځای کړي وو. د پریکړې پر اساس نن رسمن په دې ولایت کې خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته ورکړل. د جرمني دفاع وزیر په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د تیرو مرستو یادونه وکړه او ژمنه وکړه چې دوی به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نه کړي. د پاکستان په قبیلي سیمه شمالي وزیرستان کې نن د سړک د غاړې یو چاودنې لږ تر لږه درې پاکستاني عسکر وشل او نورې ژوبل کړل. چارواکو ویلي د امنیتي ځواکونو یو موټر چې له میرانشا څخه د بنو پلو روانو د یکشنبې په سهار پر یو ښخ شوي ماین برابر شو. ابو بصیر چې ځان د انصار المجاهدین د ډلې وین معرفي کوي، د ازادي راډیو مشال څنګه ته په تلیفون د دې بریټ مسؤلیت منلی دی. راپور نوې چې ځانګړو امریکایي ځواکونو په لیبیا او سومالیا کې د سختدریزو وسلوالو د دوه مشرانو د نیولو لپاره خاص عملیات ترسره کړي دي. ځانګړو ځواکونو تیره ورځ د لیبیا په پایتخت رابلس کې د سختدریزو یو مشر عبدالحمید اروغي چې د انس الليبي په نوم مشهور دی نیولی دی. متحده ایالات وایي نوموړي په 1998 میلادي کال کې په کینیا او تنزانیا کې د امریکا پر سفارتونو په بمي حملو کې لاس لري. اخوا بیا په سومالیا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو د الشباب او وسلوالې ډلې د یو مشر د نیولو لپاره چاپه ووهله خو مطلوب کس په تیښته بریالی شو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری په افریقا کې د دغو خاصو عملیاتو په اړه ویل دوی موږ هیله من یو چې دا به روښانه کړي چې متحده ایالات به د هغو کسانو د نیولو لپاره چې تروریستي فعالیتونه کوي او د القاعده د هغو غړو پر ضد چې تیښته کولی شي خو پټېدی نه شي خپلې هڅې ونه دروي. موږ به په دې هیلې سره چې په آخر کې به په نړۍ کې د هر چا پر ضد دا ډول فعالیتونه بند شي عدالت ته د دې کسانو د راښکلو کار ته دوام ورکړو. په افریقا کې ځانګړو امریکایي ځواکونو دوه اونۍ وروسته له هغې د عملیات وکړل چې د سومالیا الشباب ډلې په نیروبي کې پر یو پلورنځي حمله وکړه او 80 کسان یې وژل. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د لیبیا حکومت له امریکا څخه د دې حملې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. مصری مقامات له واک څخه د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی د پلویانو لخوا د پلان شو مظاهرو لپاره امنیتی تدابیر سخت کړی دي. د نن ورځې مظاهرې د عربانو او اسرائیلو ترمنځ د اویمې لسیزې د جګړې د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت پلان شوي دي. د راپورونو له مخې د مصر پوځ په مرکز قاهره کې د تلاشۍ پوستې جوړې کړې. د مصر د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په تحریر میدان کې به د هرې هغې مظاهرې مخه ونیسي چې تاوتریخوالی پکې وي. د تېرې جمعې په ورځ په تحریر میدان کې د مظاهرو پر مهال تاوتریخوالي کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول. او د اسرائیل پولیس وایي په لویدیځ غاړه کې نن یو نهه کلن یهودي نجلۍ په هغه حمله کې چې په ظاهر ښکاري فلسطینیانو به کړې وي ټپي شوې ده. د لومړنیو رپورټونو له مخې حمله د فلسطیني نښه ویشتونکي لخوا شوې، خو د اسرائیلو پولیس وایي چې د پیښې د ټولو اړخونو په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې واوریدل. نن چې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده، د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو شمیر 900 ته ورسید. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د هغو کاندیدانو په اړه اندېښنه وښوده چې په کورنیو جګړو کې برخه درلوده. د جرمني ځواکونو لخوا ټول تاسیسات افغان دولت ته وسپارل شول. جمهور رئیس حمید کرزي په انتخاباتو کې د دولتي کارکوونکو او مقاماتو د بېطرفۍ په اړه یو نوی فرمان ورکړ. په خبري مجله کې نورو مسایل هم څېړو. د مصر وضعیت ته هم کتنه کوو. راپور نوې تر دې شیبې پورې 900 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې دغه پروسه به نن 4 بجې پای ته رسیږي او به نه غځول سي. خو داسې ښکاري چې لا هم ځینې کسان د نوم ثبتولو لپاره دغه کمیسیون ته ورغلي دي. د نورو جزئیاتو لپاره محمد قاسم سولمل را سره په مستقیم تماس کړي. سولمل صاحب، ورستي کسان څوک و چې ځانونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړل؟
بلې سالی صاحب، نن چې لکه تاسو چې مې یادونه وکړه، د 1993 لمریز کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ او شلمه ورځ ده. نن تر ټولو ډېر کسان نمونه په کمیسیون کې ثبت کړل. وروستۍ کس چې همدا اوس په کمیسیون کې د نوملیکنې پروسه روانه ده، د سوداګرۍ پخوانی وزیر ډاکټر انوارالحق هادي دی. تر دې مخکې کوم کسانو چې د نن لپاره د انتخاباتو لپاره نومان کاندید کړي وه یا ثبت کړي وه، عزیز الله لودین، ګلاغا شیرزوی، قیوم کرزی، ډاکټر زلمی رسول، ډاکټر اشرف غنی احمدزی، داوود سلطان زوی، سرور احمدزی، حمید الله قادری او سردار محمد نعیم هغه کسان دي چې د نن لپاره په کمیسیون کې حاضر شول. البته هغه کسان چې مخکې حاضر شوي وو کمیسیون ته نمونه رسما ثبت کړي دي، د هغوی شمیر نهه کسانو ته رسیږي.
سولمل صاحب، د نوم لیکنې دغه پروسه چې ټاکل شوې وه نن 4 بجې به پای ته رسیږي، معلومه ده چې تر کله به دوام کوي دغه پروسه؟
بلې، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس محمد یوسف نورستانی د معلوماتو له مخې چې په مخکنی ژمنې سره سم نن رسمن پر 4 بجو دغه پروسه پای ته ورسېدله. په استثنا د هغه کسانو چې تر 4 بجو مخکې کمیسیون ته حاضر شوي وه، چې دا کسان اوس هم منتظر دي او دې ته چې نمونه ثبت سي او پروسه پای ته ورسېږي. چې البته په دې احتمالي کسانو کې چې د لسیم څخه د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو له مخې چې شمېر شاوخوا 50 کسان ترسیجی، به هدایت امین ارسلا، بشیر بیژن، یو شدینه کاندیده، خدیجه غزنوی او دین نور احتمالی کاندیدان شامل دي.
محمد قاسم سولمل وو په کابل کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر په اړه راپور راکوه. تر اوسه پورې 900 کسانو د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه ځانونه رسما ثبت کړي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي د انتخاباتو په کاندیدانو کې ځینې کسان جنګي سابقه لري. د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ته زمینه برابره کړي. نن د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. د کاندیدانو د ترکیب ته په پام سره ځینو کسانو اندېښنه څرګنده کړې چې ځینې کاندیدان جنګي سابقه لري او د دوی کامیابی به په افغانستان کې زیاتو نورو مسایلو ته لاره ورکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله سنګزار سره په مستقیم تماس کړی. سنګزار صاحب، اول خو ډیره مننه چې په خبرونه کې را سره یاست. د کاندیدانو دغه ترکیب ته تاسو په کوم سترګه ګوري چې بیلابیل ټیمونه پکې یو ځای سوي دي، او یا خپل مرستیالان دوی ته معرفي کړي، او یا هم ځینې کاندیدان دوی مخته کړي دي؟
دبل نظرم په دې کاندیدان زه په درې کټګوریو ویشم. یو کټګوری کسان دي چې سیاسي سابقه لري، پېژندل شوي سیاسي چهرې لري، د اوسنی دولت یا مخکنی دولتونه که دان ترسره کړی د افغانستان خلکو سره پیژني یا جهادي مشران دي. دوه ډله کسان هغه د څه توقع خلاف راغلی دی، یا د جمهور رئیس پین د کاندید پین وان او یا هم د وی د معاونین پین وان، او درېمه ډله کسان زه فکر کوم داسې کسان دي چې فقط غواړي چې دا لوبه توده وساتي، یا حتی ویلی شم چې کله کله کوم رواني تکلیف به د باعث ګرځېدلي چې ځانونه دې پروسې ته را وړاندې کړي وي. خو هغه شی چې پایله لري هغه دا ده چې د افغانستان خلکو ته سوال پیدا شوی، او هغه دا ده چې څنګه دا کسانو جرأت کړی چې دغسې یو لړۍ ته ځان را وړاندې کړي.
دغه کسانو چې تاسو ویل غواړي چې دغه لوبه توده وساتي، دوی اصلا څه غواړي ترلاسه کړي؟
زه فکر کوم چې په وروستیو کې به دا مخکې له مخکې نه قضاوت یم، په وروستیو داسې معلومېږي چې ښایي له نورو کاندیدانو سره داخل شي، د ځینو مادي معاملاتو لپاره ممکن بعضي
بله
لوبې او حتی دا احتمال هم وجود لري چې ښایي بهرنیو کړیو ځینو ته دستور ورکړي وړي چې خبات پروسې
بل ستاسو اواز ما ته سم نه راځي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصر الله ستنګزای و ټلیفوني تماس لکه چې ورسره قطع سو، معذرت مو ومني. د کاندیدانو په اړه به د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه واورو.
ستاسو ل پیغامونه نه
خیر الله زازم د کابل وسیدون کایم د کوم وزاره مکرانه کې احنماله رم او انتخابات د خلکو ډېر خوشبینه دي، مګم دا خلک اوس په سنې کې وروتلي، دا داسې خل نه دي چې څوک توقع ورته، دا خل دي چې امتحان شوي خل دي، اکثر هغه خل دي داونه خل دومره توقع نه لري کورسته څوک راوځي میدان ته، یا خلکو نظر ورته تغییر وکړي، یا ښه خلک وي، یا د خپل هغه نه پښیمانه شي خبرونه. دا خو ټول جنګ سالاران دي، دغه خل دي چې معامله ګران دي، دغه خل دي چې اوس هم په دولت کې سم لري.
دا به ډیر ښه کار وي چې امنیت وي او ریګري ورکړي، ټول خلک ریګري وشي او صحیح انتخاب وشي او بس دغه مقرر شي، هغه چې د خاورې خدمت وکړي، د افغانستان خدمت وکړي، خاورې پالنه وکړي او داسې نه چې خاوره خرڅي.
ارزش خل لري ډیره زیاته مهمه ده، زموږ د وطن خبره ده، زموږ د مملکت خبره ده، باید چې غون پکې شراکت وکړي او یو ښه هغه ته رای ورکړي، انتخاباتو کې باید چې برخه پکې واخلي. ډیره زیاته خوشاله کیږم چې زموږ وطن څومره پیشرفت وکړي، ډیره زیاته خوشاله کیږم. موږ چې ماشومان مکتب ته لیږو، بس ایر سره اوسي چې کوم ځای کې به دماکه کیږي، کوم ځای کې به خطر اوسي، بس چې سوله اوسي، موږ په کور کې دغه یو کپ ډوډۍ خوش د پاره مو اوسي.
اروپایي ټولنې د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغو ځینو کاندیدانو د ګډون په اړه اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په کورنیو جګړو کې د ګډون سابقه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه راز له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په شفافیت سره د انتخاباتو ترسره کېدو ته امکانات برابر کړي. جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په سیاستونو کې اکثر ګډونوال هغه کسان دي چې په کورنیو جګړو کې د ګډون لنجمنه سابقه لري. فرانس میکایل ملبن له ازادي رادیو سره په مرکه کې کڅه هم د کوم ځانګړي کاندید نوم وانخیست، خو ویل د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت ځینې ستونزې پاتې دي چې له انتخاباتو وروسته به هم حل نشي. نو موري دا یادونه هم وکړه چې په دې اړه پریکړه یوازې افغانان کولای شي.
دا د دې هیواد د کورنۍ جګړې او د تیرو ترخو ورځو میراث دی چې په سیاستونو کې ښکېل زیات شمېر کسان لانجمن سوابق لري. طبعا موږ له دې کبله اندېښمن یو، او دا هغه مسله ده چې په تیرو کلونو کې موږ څو ځلې رابرسېره کړې ده، که څه هم موږ دا هم احساسوو چې دا په افغانانو پورې یوه تړلې مسله ده او تر هر چا مخکې په خپل افغانان باید په دې اړه پرېکړه وکړي.
خغل ملبن پر دې خبره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د انتخاباتو په بهیر کې د وسلوالو طالبانو په ګډون ټولې ډلې شاملې نه دي، خو نوموړي په ډاګه کړه چې د انتخاباتو کول تر نه کولو یې غوره دي. نوموړي د خپلو څرګندونو په دوام زیاته کړه،
انتخابات به مکمل نه وي، زه فکر کوم چې ټول په دې پوهیږي. دا د خوشنۍ خبره ده، خو دا هم یو حقیقت دی چې د انتخاباتو نه کول هم تر دې غوره کار نه دی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي لوینا مخکې د بشري حقوقو ځینو ټولنو هم په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې په جنگي جرایمو د مشکوکو تورنو د ګډون په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې و. اوس پوښتنه دا ده چې په انتخاباتو کې د دې کسانو د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان راتلونکي څنګه وي. په دې اړه د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه شریکه کړه.
تاسو د که چیست دوی قدرت تراشی نو در افغانستان در خلق و هیل ورزوگانی چه اقدر عدالت خوختنه در او افغانستان در پر پرمختک در خم سر مواجهشی او در عدالت در ترسر کول و پروسه در به هم یو ستر ستونزی او زی فکر کام چه در لره چه نقص در حقوق بشر در در به پایتوانه رسیگی در به نور هم پسی ادامه پیدا که
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي همدارس پر افغان حکومت همغږ وکړ چې په انتخاباتو کې باید بې پرې پاتې شي. ښاغلی میلبن په ځنګړي ډول له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د انتخاباتو د تیاریو تر سره کولو او له هغه وروسته ټول جریان ترناوی وکړي څو رای ورکوونکي وکولای شي چې خپلو د خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي.
جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او مقاماتو د بیطرفي په اړه یو نوی فرمان ورکړ. په دې فرمان کې له دولتي مامورینو او چارواکو غوښتل شوی چې په رسمي وخت کې د کاندیدانو په کمپاینونو کې برخه وانخلي. تر دې مخکې جمهور رئیس په بل فرمان کې امنیتي ارګانونو ته امر کړی و چې په انتخاباتو کې بیطرفه پاتې شي. نور د احمد زبیجمن پر پټ کې
د جمهور رئیس په دې درې مادي نوی فرمان کې دولتي مامورینو او مقاماتو ته خبرداري ورکړل شوې چې که په انتخاباتو کې د بې طرفه پاتې کېدو له دې فرمان څخه سرغړونه وکړي نو عدلي تعقیب بشي. په دې فرمان کې چې د اکشن بي پورس خپور شو ویل شوي چې دولتي کارکونکي او مقامات باید د کوم کاندید په ګټه دولتي امکاناتو نه کاروي. د فرمان د لومړۍ مادې په لسمه فقره کې راغلي په رسمي وخت کې دولتي کارکونکي د کاندیدانو په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه نه شي اخیستلای. د یو مشخص کاندید یا سیاسي ائتلاف په ګټه د دولتي اسانتیاو منابعو نه کارول د یو کاندید په ګټه یا تاوان له دولتي موقف څخه ګټه نه اخیستل نور موارد چې په فرمان کې دولتي کارکونکو ته په ګوته شوې دي. جمهور رئیس تر دې مخکې په یو بل فرمان کې له امنیتي ارګانونو او ځواکونو هم غوښتي و چې د 2013 کال د حمل لبیاشتې د 14 نیټې په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. خو فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وایي ځینو کاندیدانو حتی د خپلې کاندیداتورۍ په لومړۍ ورځ نوم لیکنه لپاره هم له دولتي امکاناتو ګټه اخیسته. د فیفا رئیس نادر نادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمده مسله چې د ولسمشریز نوماندانو د ثبت نام او راجستر د پروسې په اکرا کولې چې وایو دا چې متاسفانه اکثره بر کاندیدان چې تر اوسه پورې ثبت نام کړی دي دوی سره یو لوی شمیر حکومتي چارواکي او تقریبا حکومتي موټرونه دوی سره په ګډه حالت تللی دي چې دغه په خپله د هغه بې طرفي هغه اصل دغه مسله نقصه ویده.
ښاغلی نادری وویل دولت باید هغو کسانو ته سزا یا جریمه وټاکي چې د کاندیدانو په ګټه له دولتي امکاناتو استفاده کوي. په دې وروستو ورځو کې ولیدل شول چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې د رئیسانو او ځینو غړو په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو له خپلو دولتي موټرو او ساتونکو سره د ځینو کاندیدانو د نوملیکنې بدرګه وکړه. د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې هم په دې ټینګار شوی و چې باید دولتي ارګانونه او کارکونکي په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي او د کاندیدانو لپاره کمپاینونه ونه کړي. خو په ځینو مواردو کې له دې اصل څخه ښکاره سرغړونې هم وشوې. ځینې کتونکي د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه توب لپاره د جمهور رئیس وروستي فرمانونه ښه بولي خو پر عملي کېدو یې شک څرګندوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د مشرانو جرګې اداري هیات له کورنۍ چارو وزارت څخه غوړي چې د سیمه ایزو پولیسو شمیر کم نه کړي. د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځ غونډه همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. خو د کورنۍ چارو وزارت دا څرګندونې اراده او وایي چې دوی هڅه کوي د سیمه ایزو پولیسو شمیر تر دې هم زیات کړي. نور حال د مرزي احمدزی پر پټ کې
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د کورنۍ چارو وزارت په پام کې لري چې د سیمه ایزو پولیسو شمیر کم کړي. خو د کورنۍ چارو وزارت دا خبر ردوي. د مشرانو جرګې اداري هیئت او ځینې نورو غړو د سیمه ایزو پولیسو موجودیت ګټور وباله او زیاته کړه چې په ډیرو مواردو کې دوی توانېدلي چې له طالبانو سره مخامخ جګړه وکړي. همداراز مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل تر څو د سیمه ایزو پولیسو د تشکیلاتو د راکمېدو د پریکړې په
ملی پولیس بدل شي او که ملی پولیس باندې نه بدلیږي دوی هغه معاش او امکانات او امتیازات دا مادر برابر وګرځي.
ښاغلی مسلم یار هیله څرګندوي تر څو سیمه ییز پولیس د ملي پولیسو په شان پیاوړی شي، ځکه چې سیمه ییز پولیس په ننګرهار، لوګر او بدخشان ولایتونو کې ګټور تمام شوي. د کورنیشر وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سیمه ییزو پولیسو شمیر 25,000 ته رسیږي او په سبان د 100 ولسوالیو کې فعالیت لري. داسې ویل کیږي چې سیمه ییز پولیس تر ډیره بریده په ناامن سیمو کې له مخالفینو سره په مبارزه کې بوخت دي. خو د مشرانو جرګې ځینې نور سناتوران بیا د محلي پولیسو په تشکیلاتو اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې ځینې سیمه ییز پولیس د خلکو په زورونو او نورو جرایمو کې لاس لري. د افغانستان د مشرانو جرګه په داسې حال کې د سیمه ییزو پولیسو د راکمولو په اړه خبر ورکوي چې له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزارت په واروار ویلي وو چې د سیمه ییزو پولیسو شمیر به لوړ کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي هم یو ځل بیا د سیمه ییزو پولیسو د شمیر د کمولو راپورونه رد کړل او وی ویل دوی نړیوالو متحدینو ته وړاندیز کړی تر څو د سیمه ییزو پولیسو شمیر 15,000 ته لوړ کړي، خو په دې اړه دوی ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زموږ هدف دیرش زره سیمه ییز پولیس دی، دا هدف مو تر اوسه مشخص دی او موږ تر اوسه د سیمه ییزو پولیسو د کمیدو په اړه کوم تصمیم نه لرو، خو پر یو پروګرام کار کوو چې له مخې د سیمه ییزو پولیسو شمیر 15,000 ته ورسیږي او دا غوښتنه مو د نړیوالې ټولنې او خپلو ملګرو سره شریکه کړې ده.
له دې وړاندې په هرات، بغلان، کندز او اروزګان ولایتونو کې ځینې سیمه ییز پولیس په وژنو، جنسي تیریو او په ځینو نورو جرایمو کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د کورنۍ چارو وزارت دا تورونه ردوي او د طالبانو پر ضد مبارزه کې د سیمه ییزو پولیسو رول ګټور بولي.
اومردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د سیمه ییزو پولیسو شمیر زیاتوي. دغه پولیس په ځینو سرغړونو او جرمونو هم تورن سوي دي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو سلاساتي ځواک ته د افغان پولیسو د لیږلو پر پروګرام کار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا د پولیسو د لیږلو طرحه تصویب کړې ده. معصوم میوند له کابل.
د بهرنی چارو وزارت وای افغان پولیس تیار دي چې د ملګرو ملتونو په سولې ساتي ماموریت کې ګډون وکړي، خو وروستي پریکړه د دې سازمان په ادارو اړه لري. د دې وزارت ویان جنرال مسازي د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان حکومت په دې اړه پر تیاری نیولې. که څه هم شاغلی مسازي په دې اړه پر معلومات ورنه کړ، خو دوی وویل چې د دې پروګرام پر جزئیاتو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاذ لخوا کار کیږي.
دولت افغانستان کارهای عملی معرفي اعتداد افسران پولیس ملی را
افغان دولت د یو شمیر ملي پولیسو د افسرانو د پیژندنې عملی کارونه پیل کړی دي او د دې د شمولیت فرمیه به په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي بشپړ کړي. دا به د ملګرو ملتونو د سولې د ماموریت ریاست استول کیږي او وروستۍ پریکړه به هم د ملګرو ملتونو دغه اداره وکړي.
له افغان دولت څخه دا غوښتنه چې د ملګرو ملتونو په سولې ساتي ځواک کې دي خپل پولیس شامل کړي. د دې سازمان د وروستي کلنۍ غونډې په څنډه کې مطرح شوې ده. د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک ماموریت د افغان پولیسو د لیږلو طرحه تیرونی د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا تصویب شوه. تر اوسه دا نه ده معلومه شوې چې څومره افغان پولیس به د ماموریت ورولېږل شي. که دا پولیس ولېږل شي، نو د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک په لیکو کې به په کوم هیواد کې دنده اجرا کوي؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک په ماموریت کې د افغان پولیسو ګډون د افغانستان لپاره ښه لاسته راوړنه ده.
فیصله شوه چې افغانستان به یو کشور مطرح در منطقه و در دنیا
دا سي پریکړه شوې چې افغانستان په سیمه او نړۍ کې د یو پیژندل شوی هیواد په توګه د ملګرو ملتونو په سولې ساتي ماموریت کې همکاري وکړي او دا د هر افغان هیله ده چې زموږ هیواد په شنو میاتي او د بشر لپاره د خدمت جوګاوي. خو د دې جزئیات د سفیر شمیر او د لیږلو ځای له بعد مرغه د معلومات اوس موږ سره نشته.
د امنیت چارو پوهانو په وار وار د افغان ملي پولیسو پر مسلکي روزنه او له خلکو سره د هغوی پر کړو وړو انتقادونه کړي، خو د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک په ماموریت کې د افغان پولیسو ګډون او د دې سازمان په چوکاټ کې د هغوی دنده به د افغان پولیسو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د المانیا جرمنی ځواکونو چې د ناټو په چوکاټ کې په کندز ولایت کې فعالیت کاوه نن خپل تاسیسات افغان قواو ته وسپارل. په تیرو لسو کلونو کې د جرمنی نږدې 40,000 پوځیانو په کندز کې پوځي ماموریت ترسره کړی. د جرمنی د 15 وژل سو سرتیرو له جملې څخه 40 تنه په کندز کې وژل سوي. اجمل آریان لسمی رپورټ لري.
آلمان هیواد چې په کال 2003 میلادي کال کې د ناټو چوکاټ دننه خپل ځواکونه په شمال ولایت کندوز کې ځای پر ځای کړي وو. د پریکړې پر اساس دوی نن رسمن په دې ولایت کې خپل تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل. په همدې اړه جوړه شوې غونډه کې د آلمان د دفاع وزیر، بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزارت پرسیال او ځینې نورو لوړپوړو بهرنیو او کورنیو چارواکو ګډون درلود. د آلمان د دفاع وزیر ډاکټر توماس ډیمرز په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د تیرو مرستو یادونو ترڅنګ ژمنه وکړه چې دوی به هیڅکله هم افغانستان یوازې پرې نه ږدي. کندوز څخه خدای پامانی اخیستل به تل د آلمانیانو لپاره تلپاتې خاطرې وي. کندوز د آلمان ځواکونو لپاره هغه ځای دی چې په لومړي ځل آلماني ځوانان جنگ ته اړستل شول. دا یوه نوې پاڼه ده او اوس چې بیرته له دې ځای څخه وځي نو ښکاره خبره ده چې دغه خاطرې به دوی تل یادوي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی هم له آلمان هیواد څخه په مننې وویل چې ټولو نړیوالو هیوادونو په تیره بیا آلمان هیواد له افغانستان څخه په تیرو کلونو کې له حده زیاتې مرستې کړي. یادولو وړ ده چې آلمانی ځواکونه په تیرو لسو کلونو کې د دې ولایت د امنیت ساتلو تر څنګ په بیا رغونه کې هم کارنده ونډه اخیستې او همدارنګه په یو لړ امنیتي پیښو کې هم زیات شمیر سرتیري په دې ولایت کې له لاسه ورکړي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دروازې د تړل کېدو له امله په سلګونه مسافر چې ډېری یې ښځې، ماشومان او ناروغان دي له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. جزئیات د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دوستۍ په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه دروازه د تیرو درو ورځو را په دې خوا تړلې ده. پر دغه دروازه هر ورځ په زرګونه کسان تګ را تګ کوي او د هرات، بادغیس، فراه، نیمروز او د جنوبي حوزې د ټولو ولایتونو د خوراکي او غیر خوراکي موادو او میوجاتو د صادراتو او وارداتو څخه هم د دې لارې استفاده کیږي. په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دریم سرحدي زون کمیسار سمنوال محمد علي د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی ځواکونو دغه دروازه پولې ته نږدې په چمن ښار کې د یوې ځانوژونکې حملې وروسته تړلې. د نوموړي په وینا پاکستانی چارواکي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوي تړون پر اساس دغه دروازه ونه تړي.
د پاکستان د دولت څخه، د پاکستان د سرحدي ورونو څخه، د حکومت څخه زما ارزو دا ده چې هغه تعهد چې دوی زموږ او د دوی په منځ کې دی هغه باید د ژبې پر سر نه وي، هغه باید په عملي ډول سره ګام کېږدو، هغه باید په داسې ډول سره عملي کړو چې زموږ د دواړو ملکونو ګټه یو پکښې کې.
بلخوا په سلګونه مسافر د دغه دروازې د تړل کېدو په وجه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د دغه مسافرو ډیره برخه ښځې، کوچنیان او ناروغان دي. دوی له افغان چارواکو غواړي چې د پاکستان سره د ستونزې د حل لپاره خبرې وکړي.
زیاتې سم راسره ونه کړل، د مریضان مونږ دا یو ولیدل پر مځکه دوباره پرې نه شولو، دغه نیمراتې راسره ونه کړي چې موږ پر داله راتېر شو. دا ستړي ټوک ټوک په زرنج کې دوباره زوفت ولاړ ناست، دوباره ورجانه
خدای زنده نی در افغانستان پیسہ ما از ما میخواست او چې بدن شما مجبور کی میته خوبم پېښور کی براتم به میدل بو
او مو غشتل چې په دې حق له د پاکستان د کنسولګری د چارواکو نظر هم واخدو خو لټي روحات سورسته هم بریالي نسو. بل خو یو شمیر ملي سوداګر وایي چې افغان او پاکستانی چارواکي د دغه تړل سوي دروازې د بیرته خلاصولو لپاره هڅه ونکړي نو په سلګونه ټنه هغه لنده میوه او سبزیجات به خراب شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې صادرات او واردات کیږي.
د مصر موقت ولسمشر خلکو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د دې هېواد د نوي اساسي قانون د لیکنې له بشپړېدو سره سم به د جمهوري ریاست او پارلمان انتخابات ترسره شي. جزئیات له فرشتي جلال زیس خبري.
د مصر موقت ولسمشر عدلي منصور پرون خلکو ته ډاډ ورکړ چې په 2018 میلادي کال کې د ولسي پاڅون اهدافو ته د رسیدو لپاره پر مخ روان دي.
نسير على ضرب المستقبل معا وفقا لخطوات.
عدلی منصور وویل موږ د راتلونکو په لور روان یو، هغه ګامونه اخلو چې تاسو د جون د دیرشمې په پاتون کې ټینګار پرې کاوه ترڅو د 2018 کال د جنوري د 15مې د انقلاب اهداف ترلاسه شي. په مصر کې د 2018 کال د جنوري په 15مې د حسنی مبارک مشري حکومت د ولسی پاتون په نتیجه کې ړنګ شو. اوسمهال د دې هیواد د نوي اساسي قانون پر طرحه کار روان دی. د مصر موقت ولسمشر پرون خلکو ته په دغه برخه کې د پرمختګونو یادونه وکړه.
نكتب اليوم دستورنا دستورا لكل المصريين يكتبه كل المصريون
دی وای نن موږ خپل اساسي قانون لیکو دا اساسي قانون چې د ټولو مصریانو لپاره دی او ټول مصریان یې پکړل کی قانون به د هیڅ یو ډلې یا ګروپ لپاره ځانګړی نه وي بلکې د هغو ټولو خلکو لپاره به وي چې د یو ولس په توګه مصر پیژني عدلی منصور ویل چې ورسته بعد دغه هیواد د اساسي قانون لمخې د ولسمشي او د پارلمان انتخابات ترسره شي
د مصر پر وضعیت مو رپورت اوریدې له دې سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پېترسیږي دویمه ماشمنی خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي